احمد شبرم د ازادي راډیو په سارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه ټاکل شوی چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانیستل شي. دغه دروازه چې له وی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په یویشتمه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربیره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ یو څېړونکی وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي لشکۍ له سخت ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د هیومن رایټس واچ سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي په یو بیان کې چې پرون پنځشنبې د دې سازمان په ویبپاڼه کې خپره شوې ده کړې ده. نوموړی په دغه بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون اجتماعي غونډې ته وړاندې کړې، ویلي چې د مذهبي لشکیو او نورو هغو کسانو بشري حقونه چې د طالبانو لخوا نافذ شوي د اسلام له تفسیر سره سمون نه لري، له جدي ګواښ سره مخامخ دي. میرمن عباسي همدارنګه ویلي چې طالبان په دې کې هم پاتې راغلي چې مذهبي لشکۍ له تاوتریخوالي خوندي کړي او زیاتوي د اسلامي دولت د خراسان ولایت وسلواله ډله په افغانستان کې پر شیعهګانو، صوفیانو او نورو غیر مسلمانانو بریدونو ته دوام ورکوي. هغې زیاته کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له 2020 کال راهیسې څه باندې 40 ځان بچونکي حملې کړي چې په اکثرو کې شیعهګان په 13000 لشکۍ په نقشه کړي چې په نتیجه کې زرګونو کسانو ته مرژوبله وشته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیري سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویبپاڼه کې په بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې لمخې د پنځشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 دروغ وهل شول. په بیان کې ویل شوی چې د پریکړې له مخې چې سترې محکمې هم تایید کړې، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کوي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناهغوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره یې د پناهغوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون پنځشنبې خبرې کړې، د دغو پناهغوښتونکو شمیر 13% کم شوی. تیر 2014 کال د هغو کسانو شمیر 912000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په ویش غړو هیوادو کې د لومړي ځل پناهغوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2013 کال شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی و. جرمنی د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې سوریه د بشار الاسد له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبري کانفرنس کې وویل، زلزله سوریه ته په شاوخوا لسونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخ ده. هغې زیاته کړه، موږ وړاندوینه نه شو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. دا سجر اډو سارانی خبری مجله په منسنی څخه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د پلی حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
لبامی بل خراپا چا، لبامی بل خراپا چا، د نوروز
د سهار باد. د نوروز په اړه به په دې خبرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلومه ده. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1404م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لرسېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونو له پانتونی زده کړو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په 6مه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنوي او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ انتړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1404م تعلیمي کال پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهر ما صافی ول د غوز د کوونکو څخه ده دا وای:
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود.
په 1404م کال کې زما یو هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډیره خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ونه رسیدم. مهر ما ازادي راډیو ته وویل چې کله په 1404م کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 5م ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې ښوونځي ته لاړه شي. هغې زیاته کړه که ښوونځي ته تلو نوی منع شوي نو اوس به په 9م ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد بود. مقدن جنود خونزی و دا پیپرانیستو لولا پرل وره هیلی در لوده. ترسون جنی و کولی شیخ پلیز دکلی و تاریم تا دوام مرکری. خونه وازی دا چه دا خونزی و دروازی دن جنو پر مخبرانی نیستر شوی، پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وزر شول. لکه دلومی طولگی تخطر نهم طولگی پوری ناری نزده که اون که باید نیلی رنگ جامو و سپین خواله، او للاسم تخطر دولاسم طولگی پوری پس پین کمیسا و پرتوک او سپین پکلی که خونزی تراشی. دی کار دزده که اون که پر مورال خورا منفی اغیزه کردی، او اکثر ایز رنخ کوی چه خونزی تلار شی.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېرې خواشینې په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغاني ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لرې کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپېریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیل زاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل: نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبان حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د شنیت پټوګه د ګیلزمن له خوشی کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړی توبر کوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشکېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویاند پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسې آزاد کړی دی. د پنځنن بي پورس د يرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی اساسه ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی اساسه زلمی خلیلزاد د یو پلاوی سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره سن وویل شوی کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دا پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان دی. پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د اوکرين ولسمشر وای چې راتلونکو اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکی دا خبره د پنځنبه پورس یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې نوموړي د چهارشنبه پورس د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زه نه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 24 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیرش ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه. خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته پر رسیدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټه الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوځ پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټه الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نورې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرفې کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي او د سه شنبه په ورځ د مارچ په 25مه به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینې شوې دي. دا طبیعي پیښې څنګه زیات شوې دي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخونی مرستیال محمد ولی مدقق څخه به وور.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ل ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا د ساده حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لاند وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډېر خوشنۍ سره موږ د هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي، ولې دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرایز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېر خوشنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چیرې ډېر کم ورختم موږ په افغانستان کې کم ورختم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حساب کې کوم څېړنې سوي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خورونه او په وکه به سندونه بیدل او د سندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپله اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لري کړي، خپل کورونه باید لري کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنون کې سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي، تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي، او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي، تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لاند وخت کې دا دوا اقدامات کچې لري، مګر تر دې راکولې چې دا ځانونه راکړي.
متخیل صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمې دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دا د افغانستان ولایتونه خصوصا سی بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو څلور ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري، او د دې بادو مخنیوي تنها مخونه نیول کیږي. البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. د دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کیږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزه تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجنه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کیږي، او دا خپله زمینه دې ته مساعدې چې موږ بیا په دې کې ونې کینو. او کچیر په دفتن مثلا د یو منطقه کې سیالته خور موجوده خور کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای مو باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې نوول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع سي ډیر زیات کومه کولای سي هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري سي په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاري لري تطابق
یعنی ټول ونی ګټوري دي هر راس ونی ګټوري دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه د محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونی چې له پخوا په هغه ولایت کې دي او ته باید موږ اولویات ورکو او بوت باید درست ورکو هغه ونی باید زیات کو بس ونی چې موږ نوی انواع ته معرفي کو نوی انواع ډیر زیات خطرونه لري چې موږ معرفي کو ښه خبر ده دا چې بومي ونی د هر منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیات سي او دغه ډیر زیات کومک یو تقریبا د سیلابو مخنیوي کولای شي
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکه په پیل کې د ته اشاره وکړه چې دا سړوندوی نشي ویل چې سش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو درمنست کې دوړندوی نه په افغانستان کې شوی دی دا څلورم پرله پسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویل دي چې خلک خپل پسرلنۍ میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لمړۍ نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لمړۍ نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګې څنګهل مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتله د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له وګړو زمانو را پدې خو افغانستان کې د وی دودیز ملي په توګه منځل کیږي خو اوس یې ورستربل رنگونه پیکه کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود بچیر بند دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسساتو کې ته رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پریږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جنډي پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګوه او لجنترینه رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه منځي خو په وینای د خلکو لخوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی وویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه پوښتل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ په لاته کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې د لخوا لخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ستچ په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنی غونډه کېدل شهر به بندو تنه وکال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک ځخنه به لالت لار بند او موټر بدنه شرط نه را پېښول کېدله خو وسه د هیڅ نسته
نوروز د منځنۍ آسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
نو یو وخت هم اوس نوروز په کسان کې څوک نشته ولا که څوک یاد دې دا خبره باندې چا به نوې جامې کوله او چا به دا دې نوې اف میوه هغه به ځانته جوړوله، خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځانته کوله او خلکو ته به تبریکي ورکوله. هم اوس چې دا شرایط راغلی ریښې سخت شوی دی او دا علت ظروف د اقتصاد ده او بل نو د امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیا دغه پذیرایي ګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه بنده کړی.
د کابل یو اوسیدونکي مرسل وایي پارکونو او تفریزاینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتلا کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زګړی تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نهسته.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناسه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص آمادگی نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته د سیزبانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سشکې مې نوروز کې اراده چې مخ ته کنده به خو ولاړ سم نورو کلو کې به مزار تکللم. نو سشکې لار وای بنده ده یا د وای په خاطر نه پوهیږم چې جوړې یې ځم د کندهار خواته چې دغه ډیر ناس او دغه ډیر په وجه سړی ناس مخ سکون نظم سړی دې تنګی راځي نو په میله اراده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز للمنځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
کلونه ما دا فکر کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلې دا طالبان نو دا حالت به زموږ د سینې وې اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېرې یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدار و خپلو صنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالور غانه په کور ناشتې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستیو.
لزدکرو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو